افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د روسیې د هوایي چلن ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1980 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې له تورخم څخه د دغه هیواد د سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بېرته ستنې شوي چې په هغو کې بار میوې او ترکارۍ خوسا کېدې. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې د بندېدو له کبله د دوو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالر زیان کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دغه مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوي چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو یو سلو وشپېته مورده ثبت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو وویشته. د قومندانۍ همداراز وویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشت دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لورې په رسمیت وپېژندل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف امبورل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر هر لارې ټینګار کړی و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي په سور سمندرګي کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه لري. د سی این این د په مرکه کې چې نن خبره شو ویل اندېښنه یې دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې به له کنټرول ووځي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې په تیریدونکو بیړیو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ او د هغو بریدونو د مخنیوي په هدف چې د معترضینو په خبره هزارګان پکې په نښه کېږي د اعتراضي غونډو له حاله خبرو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نورو ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر بیا وایي د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د باروډونکو پر موټرو پر مخ د تورخم دروازه وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي.
یو شمېر ښځې چې د کورنۍ سرپرستی دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګراو کړي. په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلي وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. هغه راته پراته دي زه په خپل خورم خرڅ دغه اندسته خرید.
او په غزه کې د روانې جګړې په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د حماس اخدري زړه لیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې امنیتي کنټرول د اسرائیل په کنټرول کې پاتې شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لنه ورځو رئیس د تورخم او یو شمیر نورو ترانزیتي لارو لټړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګر وایي میلیونونو افغانۍ زیان راوښتی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه تازه میوې چې له دواړو لورو بار کړې وي خرابې شوې، له دواړو لورو پلاریو کې بار کړې شوې دي خرابې شوې دي. بلخو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مسولین وایي د لارې د بیرته پرانستل کېدو څرک نه لګیږي او هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 200,000 ډالر زیان اوړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو له لوري تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورټ او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي میلیونونه افغانۍ زیان وراوښتی دی. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لارې له پاکستان تازه میوې راوړي ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم دا ډیر خراب شول، خرابې دوه حالت کې دي. هم تر زنه ګاډو پټې د غلام خان ته پرون راښو
د غراز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د لس موټره چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړي دي بندې ولاړې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مونږه تقریبا په دا څو ورځو کې د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي او دا ایله لارو چې زر تر زره دا لاره د خلاصه شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرکه هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر نه لرو چې د پاکستان سره تګ را تګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه د خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کوم رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونویل چې تیرو نه ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. د تورخم دروازه چې 13 اونۍ د شنبه په ورځ د باروډونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګ راتګ په مخه وتړل شو، پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزې لرل حتمی کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلین وایي د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پرې ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوې دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوې چې راتیری شي، او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکي موټرې بندې وي هغوی ته هم پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو او ترانزیت پر مخ وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبې حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخ نم دی. نو په دې معنی دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د تورخم دروازه چې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لار بلل کېږي د جنوري له 14 راهیسې تړل شوې چې د بندېدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو لارې ولاړې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په پاکستان او ایران کې د افغان خزو په ملاتړ او همدارنګ هغه څه چې مترزینې د هزارګانو نسل وژنه بولي د مخنیوي په هدف لاریونونه او اعتراضي غونډې شوې دي. مترزین او لاریون کوونکي چې اکثریت ښځې دي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور په دې رپورټ کې
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنۍ رژیم له خوځ سره په تبعیضي چلنه او جنسیتي اپارټاید تورن کړ او ترڅنګي هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنۍ حکومت د دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودله، خو تازه په رسنیو کې خپور شوی د دوی مشر مولا حبت الله ته په منصوب غږ کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان دننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان دا ادعا داسې مهال کوي چې د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیځ کې چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي دوه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل د دشتي برج سیمه کې د جنوري د شپږمې نیټې په چاودنه کې 25 پورې د هزارګانو د مرګ شوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 11مې نیټې چاودنه چې دا هم د کابل په لویدیځ د دشتي برج سیمه کې وشوه، فرانس پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان ښځو ملاتړ کړی او ترڅنګ یې دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. دا لکشمیر معترض میرمنې چې په یو سرپټی ځای کې داسې مال چې مخونه په ماسکونو پوخلي راټول شوی، طالبان په جنسیتي اپارتایډ تور نوی او نړیوالې ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا معترضې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو نیول او زنداني کول هم غندي او د پای ته رسیدو غوښتنه یې کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې رالیږلی وایي،
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یوه بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. بل خو اتمه ده چې نن په یو شمېر هېوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي، تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تیرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی پنخه شوي دي او درانه مرګ ژوبله ور اوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشري روزا اوتن بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د حماس دریځ دلیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې راپور کې
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعت وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محو کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمع په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دو دولتونو د ټولو حلارو مخالف نه دی او د دغو حلارو یوه نه یوه بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوي چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریځونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغسی چې د پنځشنبې د ورځې په خبری غونډه کې ویلی وو د حماس تر پوره له منځه وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي، څو ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل، د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګاندا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شیبر تبغه وښو
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادر پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو مرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوی دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړي دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او مشګورو چې د شوزو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وای. ورسپانې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنځنبه د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړی دی چې وای سبب موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې څنګه شي، سبب موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې پدرو وو چې دا ټول اعمال له دیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړی دی. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر یو دېرش زره ډیر کورونه یا یو مخ له خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رغېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغیزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډیرو مرستو ته ضرورت لري.
یو شمیر ښځې چې د کورنۍ سرپرست دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګراو کړي. په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول ویلي بې سرپرست ښځو ته د کرایې یا ګروي کور په ورکولو کې د طالبانو د ځایي چارواکو لخوا ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
چند تا از دفترها معاملات که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاغستور ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونا
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړئ. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ما ته ډیر ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه ده هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري. پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برای خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اته درنه ماها کې میرم
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته. ویلي د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل رور په نوم کور اخلي، فکر وکړي دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه دره کړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي، دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکن نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور، میړه، پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډیرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدل کېدی شي، خو د خرڅلاو لپاره باید ورته منظم بازار پیدا شي. نور په دې رپورټ کې
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دي زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچی یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سړی کری ودایو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسی جده یس نه کری سبقین دا دې کری دی دا به زه دایم پوجي کوم خوړی په کارو مګر چې پر کال چې اخر سنسي هغه می دغه می په کاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتاره برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر رقم باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات مثال هغه تاریخ څو نرخونه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څخه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایمیل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو پام راګرځوو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ته. د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره او تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د ادارې د خبرو وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اجرانس خبريال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی دی چې د هیواد رسنوي قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنوي له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل ملیشو تیر ماښام نو وخت د الاسد هوایي اډې پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نورو راکټونو وشته. د قومندانۍ همدارز ویل چې په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یو کتابونه لیکلی ژباړلی او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لسې څنګه لسکلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وانډورګر په مرسته لیکلای شي. محمد الله مسعود نومي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانډورګر او دی ولیکوال ترمن یو سوجا باندې توافق وشو. بل اخر هغه ذهني سوجې چې دی لیکوال سره وي انډورګر ته وړاندې شوی وانډورګر ورته خپل انډورونه وکړل. په خو به اکثره دغه کتابونو سره انډورونه کم رسمیدل یا به یوازې د پښته یا د تنې لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخه لپاره خپل یو انځورګر پنځولې دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان ونډې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درته لا بد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پایله کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه دم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لاس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خان ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو څه ستونزه خو له بعد امر طالب صاحب اقتصادي ستونزه ده تاسو ویږي چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپرېږي او تلډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تلډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بل دا چې په خپرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرغه زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلاً په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نشي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر ډېره اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي کوزه کې لکټر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی. اکثر دوی ته جایزو انعامونو کې اعداد سې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي. دا څه دي ماشوم ادبیاتو دی غوي دي او رزنی ژوند د موضوعاتو سره تړل شوی دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکټر لګا اکثر زر دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د بل نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې خپل سبقو کاریکولم لري. په ټوله کې دا خریا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کې وي. دې ته پام نه دی شوی.
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅېږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کې ښکیل او تحصیل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحلیل کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده. دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کې هم په هغه کورني چاپېریال کې یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاو یا وغښتنې بیلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي دا څه ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دي هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې دي دا اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته پېر دي چې موټرې خرابې یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همداراس بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې څخه دینه خون کې نشته چې د یو ماشوم پر روزنه کې هغه د مور په څیر یو مسؤلیت یا د ټولنې د رسمي مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم ته روزي له کوره بهر بل یو مور ورسره ده. د نارینه خون کې له لوري روزي یا هغه هم تر ډېره پورې د ټولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو خون چې فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه کیټو سیمفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه به خپل په پیداستو کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښود کوي وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو د خوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو د پاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره همدغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامېږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ دا چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د ودا سکاس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان سیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې در کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا یو باید در کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو وہ اس چے دماشمانو دا پارا کم ڈاول کار تا سو اغیزنا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي که د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګه لري چې بیل باسي نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه کې ورته شرحه شي خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی اړتیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړه ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و.
ازادي راډیو .com